په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچال تاسو سره سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی نن د افغانستان د خوست ولایت نه د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شوه دی. افغان چارواکي دا کوي چې په ورزګان ولایت کې د عملیاتو پر مهال په لزګونو وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده او د عراق وزیر اعظم د آزاد شوي موصل ښار دوره کړې ده او د داعش خلاف بریا نمانځلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د خوست ولایت نه د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو چې پکې په غلام خان بارډر تر دې دمه له 500 زیات کورنۍ خپل سیمې ته داخلي شوې دي. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن سهار مشال ریډیو ته د دې کډوالو لپاره د انتظاماتو په حق له وویل.
د دې سکم سامان راځي سامان لپاره 40 ټرکونه ممبن بس کړي دي اور سره 40 ہائی سے فلائنگ کوچ کڑے سیدھا پدی کی گاڑی کی عمر دیر سو تر غلام آغا پورے بانو پورے رسو دی سامان لوڈنگ اور ان لوڈنگ لپاره سو لیبر اتا من موجود کڑی دی او دی لپاره د خوراک 900 کسانو بند بس د خوراک کڑے دی.
دا کډوال چې په 2014 کال کې په شبانی وزیرستان کې د ضرب ازب پوځي عملیاتو له وجه افغانستان ته وختي وو. د انور خان شیرانی په وینا په اولو دوو مرحلو کې خواو شا 3300 کورنۍ خپل سیمه ته ستنې کړل شوې او پاتې خواو شا 2000 کورنۍ به یې دا ورستنې کړل شي. په کورم ایجنسی کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ملیشا ځواک سرتیرو ته مجروب لاړولې ده. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال لیډیو ته ویل دا پیښه چې نن سهار خواوشا شپږ بجې رامسته شوې پکې د ملیشا ځواک 2 تنه وجل شوي او 4 نور جوبل شوي دي. د دغه چارواکي د وینا تر مخه دا ماین د شورکو لکې تیګې له پوسټې سره نږدې ښخ کړل شوی وو. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. له افغانستان پولیسو سره نږدې شورکو سیمه کې د نو وړاندې هم په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه شوې دي. د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وای وفاقي حکومت ورسره ژمنه کړې چې ډېر زر به د قبایلي سیمو قانوني او آئینی اصلاحات عملي کړي. نوموړي 13 ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل که حکومت خپل ژمنې نه پوره کوي نو دوی به ټول ګوندي زغونډه راوبلي
او پاغه ای پی سی کې مونږ مشترکه تور باندې ډیډ لاین ورکو چې په دې کې ټول د خیبر پختونخوا عوام قبایلی عوام او پاکستانی عوام ټول راشي اسلام آباد ته او اسلام آباد مونږ بند کو تر هغه پورې چې تر کومه پورې مونږ قبایلو ته حق نوی راکړی شوی.
د یادونه ده چې تیر کال وفاقي کابینه د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې منظورې کړې چې پکې یادې سیمې په مرحله وار توګه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کولو اصولي فیصله شوې ده. خو د قبایلی سیمو یو شمېر پارلماني غړي او ځینې سیاسي ګوندونه یې مخالفت کوي. د افغانستان د مشرانو جرګه یا سینټ وای حکومت ته پکار دي چې د افغانستان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو پرمختګ او د دوی لخوا په ډیورن کرخه د ازغن تار غزولو سیړنه وکړي. د دغه جرګې دویم مرستيال آصف صدیقی چې د پرونی غونډې مشري کوله لنډیوالو او دفاعي کمیشنونو وغوښتل چې په دې اړه متعلقه چارواکي د جواب ویلو لپاره ورغواړي. پاکستان د ډیورن کرخې په ځینو برخو ازغن تار لګوي وای چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد او کابل ته د امریکایي سینټ د وفد د سفر پر مهال په ډیورن کرخه د ګډو پوځي عملیاتو فیصله شوې ده. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په ورستۍ عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوب لاړولې او زیاتې سیمې یې ترې نیولې دي. دا عملیات پرون سهار د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمال او شمال ختیځ کې د هوایي ځواک په مرسته پیل شول. د اورزګان امنیه کمانډان مل پاسوال رحمت الله صدیقی مشال ریډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي او جوبل شوي خو نوموړي کره شمېره ونه ښوده. ښاغلي صدیقی زیاته کړه چې دا عملیات د ښار په څو برخو کې پیل شوې دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم د آزاد شوی موصل خار دوره وکړه او د داعش خلاف بریای ون مانځله. حیدر عبادی پرون عراقی ځواکونو ته په دې بریا مبارکي وویله. یاد خار چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش په ولقه کې وو، تر اتو میاشتو جګړې وروسته له یادې وسله والې ډلې بیرته نیول شوی دی. د عراق د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې راغلي چې علي عبادی پرون د آزاد شوي موصل خار دوره وکړه او په دې ستره بریا یې بهادرو ځواکونو او عراقي ولس ته مبارکي ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په دې جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسي خلکو ته وخته چې په زرګونو یې وجل شوي او نږدې لسو لکو پورې یې خپل کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. د شام په جنوب لویدیز کې د امریکا او روس په منځګړتوب رامنځته شوې ډزبندۍ پرون اولنۍ ورځ وه. څارونکي ډلې او باغي جنګیالي وایي دغه ډزبندۍ پرون په اوله ورځ قایمه پاتې شوه. تیره ورځ په برتانیا کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې وویل د پرون غرمې راهیسې د شروع شوې ډزبندۍ که څه هم وړې وړې خلاف ورزۍ وشوې، خو په عمومي توګه آرامي قایمه وه. د روس، امریکا او د اردن چارواکو په منځګړتوب تر سره شوې دې لوزنامې کې هڅه کولی شي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو او د امریکا ملاتړ لرونکي حکومت مخالفو باغیانو ترمنځ روانه شخړه کې کمی راوستل شي. دواړه خواوې د تیرو شپږو کلونو راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېلې دي. او بل خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یوکرین له سفر وروسته استنبول ته رسیدلی او د خپل جمهوریت د دفاع لپاره د کودتا کوونکو په وړاندې په ودرېدو یې د ترکی د خلکو ستاینه وکړه. په ترکی کې د تیر کال د جولای په 15مه نیټه ناکامه کودتا شوې وه. ښاغلی ټیلرسن به نن په استنبول کې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره ملاقات کوي او بیا به د خلیجي هیوادونو له مشرانو سره د لیدو لپاره کویت ته ځي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رفعت انجم د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا 50 پیسې او په 1.6 پیسې. یو یورو په 1.6 روپیا او په 1.6 روپیا 50 پیسې. یو درهم په 23 روپیا 50 پیسې اخیستل کیږي او په 23 روپیا 90 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 23 روپیا 50 پیسې او په 23 روپیا 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او په 1 روپیا 50 پیسې. یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په کوئټه او بنو کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي، خو په پېښور کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي هغه وزیرستانی کورنۍ چې د جګړو پوځي عملیاتو لوجې د افغانستان خاورې ته کډه شوې وي، یو شمېر یې نن بیرته پاکستان ته داخلي شوې او د بنو بکاخیل کیمپ ته پر لاره دي. په دغه اړه معلومات درکو. په اورګزو کې بیا د غلجي او ماموزي قبیلو کډوالو په اړه ویل کیږي چې حکومت دوی لا هم خپل کورونو ته بیرته نه دی لیږلي.
جو بازار تر اوسه پرې باندې ورسره خبرګور ورته یې غونډګې ورته یې دا باندې ماموزو قوم هم تر اوسه پرې باندې.
د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ خلکو استازې وایي دی او ملګري پارلماني غړي پلان لري چې د فاټا اصلاحاتو پر موضوع په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه راوبلي او احتجاجي مظاهرې هم وکړي.
اسلام آباد مونږ بند کو تر هغه پورې چې مونږ قبایلو ته حق نوی راکړی شوی.
او د خیبر پختونخوا د شبقدر خلکو نن په هغه سیمه کې د نشه یي توکیو د استعمال او خرڅلاو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
نن موږ ماشوم غرق دی، یو نوی نشه راوتې د هغه نن دیارلس کاله چې کالو ماشومان هیڅ نشه کوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل او موږ په سهارنۍ اسلام پښتونخوا خبرونه کې هم تاسو ته معلومات درکړو چې نن د خوست د ګولان کیمپ څخه اغل ته چې کوم د وزیرستانه کورنۍ مشتوی دغه خلک کډوال ولته غوي د غلام خان للاره نن بیرته پاکستان ته لګیا داخليږي او سشمیر داخلي شوی هم دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي چې هغوی دپاره چې کوم لازم انتظامات وو هغه هم کړي دي. نو یواره بیا خپل په سیمه کې خبریال عمر دراز وزیر ته ورزو د ټلیفون په لیک را سره دی. عمر دراز صاحب تاسو ته سلیمې شي وایو. یواره بیا که څه هم تاسو موږ ته وختي معلومات راکړو خو دوه ساعته تیر شول، نو اوس تازه معلومات څه دي؟ دغه خلک ګنې دغه کډوال د دوی واپسي بیرته شروع ده، د بنو پر لاره روان دي، کوم انتظامونه کوم تیاری چې ورته نیول شوی هغه ګنې کافي دي؟ د کډوال که څه ویلي تاسو ته معلومات لري یا چارواکو سره خبرې شوې وي تازه موږ ته معلومات راکړي.
مننه هرود بچا. شمالی وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو له کابله 2014 کال کې چې د وزیرستان کمې کډوال افغانستان ته کډه شوي وو، د دوی د واپسې د لخوس شمالي وزیرستان ته د واپسې دریم پړاو نن سهار نه شروع دی. په دې کې اوس چې موږ د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامي چارواکو سره خبرې شوې، سهار 9 بجې دغه خاندانونه لخوس شمالی وزیرستان ته د غلام خان بندر د لارې داخليږي. اوس تازه معلومات دي چې 2.5 یعنی 850 خاندانونه د غلام خان د بندر د لارې پاکستان ته داخل شوي دي او هغه لپاره چې کوم انتظامات شوي دي شیبه وړاندې چې کوم دي سلويخ ترکونه او سلويخ هایس یا پلاین کوچ د دوی لپاره چې کوم دي لوډینګ ان لوډینګ لپاره سل مزدوران هغه هم هلته تیاری نیولې شوې ده. اوس تازه بیا د یو چې 15 ترکونه نور هم راغوښتي دي چې دا کم کډوال راځي ته دوی څومره سامان دی هغه به د افغانستان ګاډو نه پاکستان ګاډو ته اچوي. بیا به د هغې نه ټول کډوال چې کله پوره شي بنو په کاخل کې هم ته به هغې نه پوڅ چې کم دی راولي. نن چې کوم د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامي چې کوم مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی په وینا چې 100 خاندانونه دوی پلان کې دي چې هغه راولي، هغه ټول د تحصیل د داخل خدرخلو قبیلې ولدي چې په هغې کې تر اوسه پورې 850 خاندانونه د غلام خان بندر د لارې داخل شوي دي او دوی لپاره ټول انتظامات هلته موجود دي، عمله هم موجوده ده. نور دغه کډوالو سلسله را روانه دي له خوز ګلان کیم څخه دغه ټول چې کم دي په لاینونو پر راځي او 850 خاندانونه دغه داخل شوي دي.
او کلن راته وای مردرا صاحب دغه چارواکي څه وایي چې کملته لا هم پاتې دي کم خلک د وزیرستان کورنۍ هغه به بیا کله د خواته راشي کنه؟
دوی دا وایي چې دا له خوسته چې کوم شمالي وزیرستان کډوالو مشران دي هغوی ته لیستونه ورکړي دي او کومه شمېره چې ورته وښایي څنګه چې نن 100 خاندانونه ورته خود قدول شوي دي د خدرخیل قبیلې هغه به راځي. نو د بونډري نه یا د پولې پورې چې کوم هغه ډوي دوی ته دا معلومات نه وي چې څومره را روان دي یا څومره به داخليږي، خو تر اوسه پورې 850 خاندانونه داخل شوي دي. دېنه وړاندې یوه ګنټه وړاندې 100 خاندانونه داخل شوي ول. نو دغه سلسله لا هم یا دوامداره ده تر مسپخینه پورې چې کم دی دغه بټول بیا پوره کیږي مزګره پورې هغه نه پز بیا دا ټول خاندانونه چې څومره پوره شي 100 بوي یا به تر دې نه زیات یا کم چی شي نو هغه بیا ټول شمیره دوی په یو ځای ورکوي او دا بیا په نو په کاشل کېم تر والی. او نن یې لومړی ورځ ده چې 100 خاندانونه دوی خپلې دي چې دا خطر کې پر ازي سبا نه به د تحصیل د تاخیر مداخلو قبیله کډوال شروع کیږي.
هم دغه ماویل چې دا نور چې کوم پاتې دي د نور قبیلو خلک دی به تاسو وایي چې سبا نه به دغه دی به مو کولی شي چې دغه تراشي هم
بالکل دغه 2000 خاندانونه محمد انور خان شهرانی په وینا ټول 2000 خاندانونه خوز ګولان کیم کې چې کم نوملیکنه شوی د رجستر دي دغه 2000 خاندانونه به دوی روزانه راولي او روزانه په بنیاد به 100 یا 150 پورې خاندانونه دوی خایي چې د روزانه راولي. نن چې کم د 100 خاندانونه دل خدلی دي یا فیملی چې دا به پاکستان ته داخليږي.
سم ده، ډیر مننه عمر دراز وزیر اوریدونکو ز مشال رادیو خبريال.
دا مشال ریډیو دا
د بر او رغزو غلجی قبایل وایي ته کاله کېږي چې په سیمه کې د جګړو او وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو لوجبې کوره شوې دي او لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د دوی په خبره حکومت کورونو ته د دوی د بیرته لیږلو کوم دقیق پروګرام نه لري. د اورګزو پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د کورمې زیاتره کډوال کورونو ته بیرته لیږدول شوي او هغه چې پاتې دي د واپسۍ پریکړه د پوځ په لاس کې ده. مجید بابر رپورټ راکوي.
د بره اورغزو قبایلی سیمې د غلجو قام وایي چې د تیرو اتو کلونو راهیسې د دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې دوی بې کوره شوي دي او زیاتوي چې د ټولو قبایلی سیمو کډوالو سره حکومت وعده کړې وه چې د تیر کال تر پایه پورې به یې خپلو سیمو ته ستانه کړي، خو تر دا مهال د غلجو قام 15 کورنۍ په هنګو، کوهاټ او پېښور کې د بې کورۍ ژوند تېروي. د غلجو قام یو مشر ملک محمد طاهر وایي چې څو ورځې مخکې په سیمه کې پوځي چارواکو ورته ویلي چې د غلجو بازار د بیا آبادولو پریکړه کړې ده.
غلجو قوم بل ځای 1500 کورونه دي. د غلجو والا کوم دي دا خو بلدیری صاحب خپلوي چې د یختر نه بعد به ما ته ویلي چې راده به زه تاسو پسو دا 5 ورځې مخکې بازار کولاک او بل موږ کوم دا فاته چیپس کوم ده سبا به سبا ورتي هغه کې به ټول کورونه بازارونه دکاندارونه هر شی ګوري غده پر به
بلخوا د اورغزی یوت ارګنایزیشن مشر وهاب اورغزی وایي چې چارواکو سره 13 ورځ د سیمې د مشرانو جرګه شوی او ورته ویل شوی د غلجو سیمې ته ورغلي ټولې لارې اوس کولاو شوې دي، خو ولس خپلو سیمو ته په هغه صورت کې واپس تللی شي چې د اف ډی ایم ای سره رجسټرډ وي.
اغا خال کی دیشی او چې کوم رجسٹریشن نه پاتې شي په دا پرب نیاشت کې نه 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 بته دا به چې بیا مو کوم کیمپ کی رجسٹریشن حواله سره ته نه به وته لګو او دا حال به واپس نشته.
خو خبريال موین او رغزه وایي چې یادې قبایلی سیمې ته چې څومره قانون ستانه شوې دي د هغوی سیمې اوس هم د بنیادی سہولتونو نه بے برخې دي او زیاتوي
تقریبا اتر کول او شوسدا علاقې د باندې کنه یانکو په خبر کوټو دی لکه کې دخل لغادي خو اوس خو چون کې په دای علاقې کولو شو واپس کی بس پر انعام کړه حل واپس شي خو بیا کومې لګي غلجو بازار تر اوسه پر باندې صحیح دي ورسره کومې نږدې لګي لکه خبرګور ورته غونډه کې ورته بیا د غلجو بازار هم باندې ورسره کومې دنې دی لګي دام باندې خو بیا کومې لګي د خپل سیرته لګي دی کلو وکړي خلکو تر غلي او پوسټ ډبوري سایډ دا او بیا کوم خاط کوم د مموزو کوم هم تر اوسه پر باندې او یو بل کوم د ممازي نو هم باندې سپدرنم دی غان نشته سکولنم باندې ځکه او سازون سازون کې نشته.
بلخوا د اورغرو قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ خالد اقبال وایي چې د دوی د انتظامی لخوا په غلجو او یا نورو قانونو خپل سیمو ته په واپس هیڅ پابندی نشته او زیاتوي چې د سیمې په اړه پوځي چارواکو تر دا مهال کلیرنس نه دی ورکړی.
زمون طرف نه خدای باندې هیڅ قسم پابندی نه شته، خو د اصل مسله دا د آرمی سره کنه دا وی چې هغه سره چې کوم علاقې دي د غلجو علاقه دا ورسره دا سیمه ټبوري دا دلته د آرمی خپل اسټابلیشمنت هم دي دا به زنه خل زنه کلی داسې دي کومونه چې هغه ته به شلال اجازه نه ورکړي. ډېر کومونه خو ټول تلي یو د مموزي کوم له دا پاتې دي خو دوه درې وړوکي وړوکي کلی دي هغه اپاتې دي نور خو ریهبیلیټیشن د دې شوی دي.
د غلجو قام مشر ملک طاهر خان وایي چې د پوځي چارواکو لخوا ورته ډاډګیرنه ورکړل شوې ده چې ډېر زر به د غلجو قام ولس خپلو سیمو ته ستانه شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسې د خلکو استاد او د فاټا پخوانی پارلماني مشر شاجي ګل اپریدی وایي دی او پارلماني ملګري په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو په دغه برخه کې حکومت ته د خپلو غوښتنو وړاندې کولو لپاره په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه جوړه کړي. نوموړي د مشال رادیو له خبريال فرهاد شینواري سره په مرکه کې د فاټا د ځینو پارلماني غړو دا خبره غیر منطقي وبدله چې ګواکې حکومت د قبایل په یو بیل صوبه کې سره ټول کړي.
مونږ مرګرو دا فیصله کړې ده چې بجای د پریس کانفرنس نه مونږ ای پی سی راوغواړو چې کله د جی آی ټی راپورټ راشي او په هغه ای پی سی کې مونږ مشترکه طور باندې ډیډ لاین ورکو چې په دې کې ټول د خیبر پختونخوا عوام، قبایلی عوام او پاکستانی عوام ټول راشي اسلام آباد ته او اسلام آباد مونږ بند کو تر هغه پورې چې تر کومه پورې مونږ قبایلو ته حق نوی راکړی شوی.
پخوانی وفاقي وزیر حمیدالله جان او ورسره ځنې قومي مشرانو یو ځل بیا یو جرګه کې ویلي دي چې موږ له دې ځان له صوبه راکړی شي، نو دې ته څنګه ګورئ؟
چې دا کم خلک داسې خبره کوي چې حکومت ته یو شی ممکن نه وي، هغه ځکه فیزیبل نه دی چې موږ فاټا پخپله کې لینک نه یو. وزیرستان او باجاوړه پورې په مخپل کې لینک نه یو. یو خبره دویما خبره دا چې د نوې صوبې جوړېدو سره به یو نوې خانه جنگي جوړه شي، بیا به زموږ په دې باندې مسله پیداو شي چې کیپیټل دی یا باجاوړ والا به چې باجاوړ دي شي، وزیرستانیان به چې موږ دي شي، خیبر به چې زموږ دي شي. بل خبره دا چې نوې صوبې ځکه ممکن نه ده حکومت لپاره چې موږ په ملک کې د صوبو ډېرې مطالبه روانې، هزاره صوبه جنوبي پنجاب کراچی ایم کی یو غاړي سره کې خپل صوبه غاړي دغه دی وجه نه په دې وخت کې د صوبه مطالبه کول قبایل بیا په تیرو کې د ساتلو کوشش دی او بیا هم همدغه موجوده سټیټس کو چې د کم د دغه سټیټس کو نه د کم خلکو فائدې دي، مطلب دا چې په دغه پس شاتم دغه خلک او چې دا خبره کم کوي دم هم ماغه خلک دي چې د کم خلکو د دغه نظام نه ګټه
دغه چکم آزاد پارلیمانی ممبران دی د فاټانه په کمی اسمبلی کې پدې کې څومره خلک تاسو سره ملګری دي چې تاسو غواړئ چې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړو؟
پدې وخت کې خو مونږ په قومي اسمبلی کې صرف درې ملګری یو، چې یو زیم او یو ساجد حسین توری دی او یو راس راشبودین خان دی باجوړ نه دی، او دغه نور دخته په انتظار دی چې په کم طرف ته تل درنه شي نو هغه طرف ته دو جوکاو شي، مطلب دا چې دو صرف د خپل ځان غم وړي دي.
تاسو کوم اصلاحات او حمایت کړو په دې کې رواج ایکټ مو دغه رواج ایکټ په کې شامل کړای دي ته څنګه ګورئ تاسو؟
د ټولن اول ما دا خبره کړی چې د رواج ایکټ په ځای باندې د مونږ مرجر کیږي نو مونږ ته ڈی آر سی ایکسټینډ کړي. ڈی آر سی، رواج ایکټ، جرګه، پنچایت، جوری دا ټول یو خبره ده، صرف نوم بدل دی. هم په رواج ایکټ کې دا څه قانوني پیچیدګي شته چې کا رواج ایکٹ پاگو کی کم سیکشن ہے لگی دلی پاگو سیکشنوں کے رواج ایکٹ ایکسٹینڈ شو نو پاگو کے بمنگتا مسالہ بھی خو پاگا کے لا منسٹر مونگتا دا یہ کن دہانی راکڑا چدا سیکشن چی کم دا آرٹیکلز دی یا کم سیکشن مونگ لگا ولی دا بختم کو خو بخط طریقہ دا دا چی کم ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل یا جرگا سسٹم پا خیبر پختونخوا کے رائج کڑے شوے وہ دخ پی ٹی آئی حکومت آگا ڈیر کامیاب دے نو ہم دا گا شاید مونگ کبائلو تم ایکسٹینڈ کڑے شی زکا چیز مونگ مرجر کی گی نو چیز مونگ یو سسٹم بھی آئینی قانونی او د جرګه
د پاکستان په کمی سملای کې د خیبر جنسې د خلکو منتخب استاذی حاجی شاجی ګل پردی سره مو د فرهاد شینواری مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو معاملې د پلټنو لپاره جوړه کمیټې نن خپل رپورټ یاد عدالت ته وړاندې کړ. دې کمیټې ته د پاکستان پر وزیر اعظم او اولادو یې په غیر قانوني توګه له هیواده باندې د شتمنیو جوړولو د لګول شو تورونو څېړنه کول ورپغاړه دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا ویلي حکومت به د ګډې پرټینزي کمیټې رپورټ هلو مني چې پکې پر یاد موضوع د قطر د پخواني وزیر اعظم شاهزاده حمد بن جاسم ال ثانی گواهی شامل کړل شي. احمد الله تفصیل راکوي.
د پاناما لیکس معاملې د پلټنو لپاره جوړه کړې شوې ګډه پلټنیزه ډله خپل راپور نن د ګل پورس په سپریم کورټ کې جمع کوي. د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس فیصله اورولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره شپږ کسیزه کمیټه جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دغه کمیټه د پښپېته ورځو کې له وزیر اعظم او د هغه له کورنۍ پلټنې وکړي او حتمی راپور د عدالت ته وړاندې کړي. د مئی په 5 د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل بینچ د جی آی ټی د غړو نمونه اعلان کړل. د پاکستاني مطبوعاتو د راپورونو تر مخه د ګډې پلټنیزې ډلې تیرې دوه میاشتو کې د 550 زیاتې غونډې وشوې چې ورته وزیر اعظم نواز شریف او د هغې د بچو نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار، پخوانی داخله وزیر رحمان ملک او د قومي احتساب ادارې پخوانی او موجوده مشرانو په شمول 15 کسان د یادې ډلې پر وړاندې پیش شول. د قانوني چارو کارپوه او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضي انور وایي چې ګډې پلټنیزې ډلې راپور دې کیس حتمی فیصله نه ده، بلکې د سپریم کورټ په درې ججانو مشتمل بینچ به په دې راپور غور کوي او حتمی فیصله به څه وخت وروسته هغوی جاری کوي.
راپورټ فیصله نه ده، راپورټ خلکو دا خیال دی چې 10 تاریخ ماښام ته چې د نواز شریف به کوشي دا زیات نه زیات یو راپورټ دی چې کوم سپریم کورټ کې پیش کیږي. راپورټ په پادشاه سپریم کورټ منو هن منی آی چې څه منی دا خو د سپریم کورټ کار دی. دا موجوده بینچ هم دا به فیصله کوي چې مخکې به څه کیږي.
د ذکر دا چې د خالی په ماښام د پاکستان مسلم لیگ نون پارلیماني قانوني استازي او د دفاع وزیر خواجه آصف یوې خبري غونډه ته ویلي و چې ګوند به د جی آی ټی د راپور تر هغه وخت تسلیم نکړي تر څو چې د قطر پخوانی وزیر اعظم شهزاده حمد بن جاسم د پلټنو برخه جوړ نکړي شي. د یادونه ده چې جی آی ټی د قطر شهزاده ته د پیش کېدو لپاره دوه واره پیغام لیږلی و، خو نوموړي په پاکستان کې د یاد ټیم په وړاندې د حاضرېدو نه انکار کړی او ویلي دي چې د ټیم ممبران دې قطر ته راشي او له دوی څخه دې پوښتنې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدور ورځې
پونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو اردوونکو د خیبر پختونخوا د شوکت در اوسیدونکو نن سهار په سیمه کې د نشئی توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد احتجاج وکړ. له احتجاج کوونکو ورسته له پولیسو سره هم ولیدل او لاغوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د مخدره موادو کارکونکو او قاچاق کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
نن سهار د شوقدر بازار نه بهر د پولیسو د ډی ایس پی د دفتر مخه ته ولس احتجاجي مظاهره وکړه او وروسته د پولیسو د چارواکو سره ولیدل او دغه چارواکو ته وویل چې باید پولیس د آیس نومې نشه او د پوډرو خرڅونکو ضد عملیات پیل کړي، ځکه چې دغه نشونه یوازې په شوقدر کې تر سلو پورې تنن مړه شوي. د شوقدر سیمې پخوانی ناظم شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا څو کاله وشو چې د هغوی د سیمې ځوانان او ماشومان په آیس نومې نشه توکو اوختي، ولې هم دغه نشي په شوقدر کې آزاد خرڅېږي.
موږ په خپل علاقه کې هر قسم نشیات، کاغه آیس دے، پوڈر دے، کوکین دے، شراب دے، هر قسم نشہ چرس دے خلاف راوتی. نن من په علاقہ کې من ماشوم غرق دے، یو نوې نشہ راوتی دا غدن تیار لسوال او ټول ماشومان آیس نشہ کوي.
حاجی قادر خان هم په دغه احتجاجانو کې شامل وو او مشال ریډیو ته وویل چې د هغه په گاوان کې نه یوازې ځوانان بلکې سپینګر هم آیس نومې نشه کوي.
په دې کې تقریبا زمنګ عمر کې کسان شپېتا او یو اته او کالو کسان چې غوډه نشه کوي په دې کې اخته دي. د چاپ گاوان کې د چاپ کلی کې خرڅول والی دا غي مخنیوي دي وشي د حکومت په توبه نه دا کسان گرفتار کړي شي او حکومت دې کسان ته سزا ورکړي.
بل خو د تانه شو قدر اس اچ او بسم الله خان دغه احتجاج کوونکو ته باور ورکړي چې پولیس سره دې باید د سیمه ولستاون وکړي چې د نشه خرڅونکو ضد ګام پورته کړي.
کافی اف آی آر من کړي دي، بلکې پرې 13 میاشت کې د حلیمزی سره تعلق لرونکي یو دوه منشیات پروشان موږ نیولې دي او دوه پکې د فجاوس کور مسلور کسان. نو کدا سم معمولی زینب بوی راځي دا به ان شاء الله په دوه ورځو کې ختم کړي شي.
په دغه احتجاج کې ماشومان هم شامل وو او ورسره په چارټونو یا غټو کاغذونو لیکل شوی چې سه نو ټو ډرګز معنا نشي ختمه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د پکتیکا ولایت چارواکو د نشئی توکو پر ضد مبارزې هونید المنځلې په غونډه کې به خلکو غوښتنه کړې چې دغه توکو د استعمال، خرڅلاو او قاچاقو په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. دوی وایي که څه هم په یاد ولایت کې د نشئی موادو کرکیله نشته، خو استعمال او خرڅلاو یې بیا جدي ستونزه ده او زیاتوي چې مخنیوي یې د ولس پراخې همکارۍ ته اړتیا لري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د یکشنبې په ورځ د نشئی توکو پر ضد د مبارزې اونۍ د لمانځنې په څنډه کې د پکتیکا والی الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل
د مخدره موادو کرکیله په پکتیکا ولایت کې لنیکه مرکز صفر ده. هیڅ ډول مخدراتو کې دلته نه کرل کیږي. د قاچاق استعمال او د کاروبار سره د مبارزې په برخه کې موږ متحد یو، موږ سره ولسونه په دې برخه کې همکار دي. موږ په تیر یو کال کې د مخدره موادو تقریبا دیرش قاچاقونکي دا یا خرڅونکي دا نیولې دي، سرنورۍ ته مسپارلې دي، دوسیې څېړل شوې دي، بندیان شوې دي.
په دې ناسته کې یو شمېر دیني عالمانو په خپلو خبرو کې د نشه یي توکو استعمال او هر ډول کاروبار د اسلام له نظره ناروا باله او ویلي چې په دې سره له یوې خوا د نشه یي توکو کارونکي ګناهګاریږي او بل لوري ته که چیرې د هغې نه په تعثر بل څوک د عمل خپلوي د هغې د ګناه شریک هم جوړیږي. د پکتیکا د حج او اوقافو رئیس مولوي ضبطالله له امنیتي ادارو هم وغوښتل چې بې توپیره د هر ډول نشه یي توکو د مخنیوي لپاره د هڅې وکړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہر مسکر شے حرام دا دی خدای ل ذکر ہے غافل کی اسلام دا حرام کر زوال کی خوراکی کی چکاکی او کی سکول ہر نو شے تو کی ہر ہغه تو کی دا کواشی او کما ایات دا ټول حرام.
بل لوري ته روغتیایي کارکوونکي هم د نشه یي توکو استعمال د انساني ژوند لپاره د سخت ګواښ په توګه یادوي او وایي چې ډیری سرطاني او ناعلاجه ناروغۍ د نشه یي توکو د کارونې له کبله پیدا کیږي. د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل په دې اړه وایي،
طب اثبات کړي په هغه خلکو کې سرطان ډیر دی څوک چې سیګریټ څکوي او څوک چې نسوار کوي. کور کې پلار د زوی په مخ کې راجګیږي، سیګریټ څکوي، نسوار کوي، تبه هغه زوی چې لوی زیغ عادت پیدا کوي. او هر هغه څوک چې نن په نشه باندې اخته دي، هغه خلک نه دي کور دي نه دي ډګر.
د نشه یي توکو سره د مبارزې اونۍ په افغانستان کې د اړوند وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې په همغږۍ له تېرو دوو کلونو راهیسې لمانځل کېږي. یاد دې وي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت د معلوماتو تر مخې په افغانستان کې پر نشو د روږدو کسانو شمیر تر 1 میلیون اوړي چې درېیمه برخه یې نجونې او میرمنې دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
نن د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم پړاو شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په دې مرحله کې به پاتې خواوشا 2000 کورنۍ ستنول کیږي. د چارواکو په خبره په اولو دوو مرحلو کې نږدې 3300 کورنۍ واپس شوې دي. دا خلک په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه شوي وو. د خیبر ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګلوای ک وفاقي حکومت ورسره قبایلی سیمو د اصلاحاتو پاکله کړي ژمنی پوره نکړي نو ټول ګوندی د غونډه براو بلی. د وفاقي کابینې د اوسیلی فیصله تر مخه با قبایلی سیمو په مرحله واره توګه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یوځای کولو سلسله کیږي. خو د قبایلی سیمو یو شمېر پارلماني غړي او ځینې سیاسي ګوندونه مخالفت کوي. په کورمه ایجنسی کې د سړک غاړې ماین چاودنې د ملیشیا ځواک 2 تنه وجلي او 4 نور جوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه نن سهار خو 6:00 بجې د شورپو لکې تیګې له پوسټ سره نږدې رامنځته شوې. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان اورزګان ولایت امنیتي چارواکي دا کوي چې د مرکز ترین کوټ په سیمو کې په ورستۍ عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه امر جوړ لاړولې او زیاتې سیمې یې ترې نیولې دي. دا عملیات پرون سهار د ترین کوټ په شمال او شمال ختیځ کې د هوایي ځواک په مرسته شروع شوې دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق وزیر اعظم د آزاد شوی موصل خار دوره وکړو د داعش خلاف بریاي ورمنځله. حیدر علي بادي پرون عراقي ځواکونو ته په دې بریا مبارکي ویله. یاد خار چې له 13 کلونو راهیسې د داعش په ولقه کې وو تر 8 میاشتو جګړې وروسته له یادې وسلوالې ډلې خلاص کړل شوی دی. او د شام په جنوب لویدیځ کې د امریکا او روس په منځګړتوب رامنځته شوی ډزبندۍ پرون اولنۍ ورځ وه. د شام د انساني حقوقو د سر ډلوای د پرون غرمې راهیسې د شروع شوي ډزبندۍ کسه هم وړې وړې خلاف ورزي وشوي خو په عمومي توګه آرامي قائمه وه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د اداریو د نننۍ اداریو مهمه برخې له سراج زهیر اورو.
نن ورسپانه دونه وی نیوز د جی ای ټی لړکی د حکومت پر رویه باندې خپل ادارې لیکلې او وایي د پاکستان مسلم لیگ نن څلور وزیرانو یو وار بیا د جی ای ټی په پلټنو باندې د اسننداز کېدلو کوشش وکړو او د ادارو د سپکاوي لپاره یې عجبا عجبا غوښتنې مخې ته راوړې. ادارې وایي که وکتل شي نو د پلټنیز ادارو او د عدالت کار دی چې کوم گواه څنګه او په کوم وخت غواړي. جی ای ټی قدری شهزاده ته پاکستان کې د بیان ریکارډ کولو لپاره ویلي وو چې هغه مسترد کړو. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف پلویان خو په جی آی ټی حمله کوي او په دې اندېښنې هم ښایي خو تر دې دمه په سپریم کورټ کې په دې اړه څه شکایت نه دی جمع کړی. ادارې اخر کې وایي وزیر اعظم او د هغه کورنۍ او وزیرانو لپاره دا په مزغو کې کینول پکار دي چې داس عامه مقدمه نه ده او نه دوی عام خلک دي. د دې معاملې سره د پاکستان جمهوریت او د ادارو ساک او عزت تړلې نو باید چې حکومت په خپل رویه باندې یو وار بیا نظر تیر کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل دریه کلی کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن شروع کول وروسته 1,100 کورنیو د شمالي وزیرستان نه او دغه رنګ 6,100 کورنیو د خیبر ایجنسی نه د پاکستان مختلفو سیمو ته کډه وکړه او دا شن په کال 2009 هم کې هم د خراب حالاتو له وجې د جنوبي وزیرستان نه هم یو شمېر خلک بیکور شوي وو. د درې په وینا اوس حکومت دا داوه کوي چې د بیکور شوو خلکو واپسی روانه ده او 90% خلک خپلو علاقو ته بیرته ستانه شوي دي او په پاتې بیکور شوو خلکو کې ځینې په افغانستان کې میشتي. وای افغانستان کې میشت کډوال غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي او په دې انتظار دي چې کله به ورله حکومت بندوبست کوي. نو باید چې حکومت د هغوی د واپسې لپاره زر تر زر انتظامات وکړي، او دا ځکه چې دې خلکو د وطن د خاورې د تحفظ لپاره قرباني ورکړي. نو حکومت له به دې خلکو ته خصوصي پاملرنه ورکول پکار وي چې د دې پاتې خلکو زر تر زر واپسي باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا غږ خبری ادارې په ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې له پاکستان څخه د امریکا د غوښتنو او هم له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. تفصیل یې تاسو ته اورو. د امریکا غږ پر پاڼه خبر شوې لیکنه کې راغلی، یو وخت چې پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا نږدې ملګری هیواد و، خو دا مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو هغه زوړ خوند پاتې نه دی. امریکا وایي پاکستان پر خپل خاوره یو شمېر وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي. پاکستان بیا هڅې پیل کړي چې چین او روسیې ته نږدې شي. د پاکستان له خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو څخه له دریو هغو سره چې افغانستان، هند او ایران دي، اړیکې انتهایی خرابې کچې ته رسېدلې. شنونکي وایي له شپېتو ترهګرو ډلو څخه چې امریکا د نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه په رسمیت پیژندلې، دیارلس یې په پاکستان په تیره د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې پټن ځایونه لري. په لیکنه کې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د مخکښ سینیټر جان مکین په حواله ویل شوي، که پاکستانیانو خپل رویه بدل نه کړه نو دوی به مجبور شي چې د یوه قوم په حیث پاکستان په لور خپل سوچ او تګلاره بدل کړي. په لیکنه کې د عراق او افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد خبره هم راغسل شوې چې ویلي دي که پاکستان د حقانی شبکې وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړلو کار ته تیار نشو، نو امریکا باید په هوایي بریدونو کې د هغو د پنخه کولو پر خبره غور وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د جمعې ورځې تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي، په ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تبرک په نوم د شپږو بچو د یوې افغاني مېرمنې د مړینې په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي دا مېرمن او د کورنۍ ټول غړي د غور ولایت له وکلي څخه په دې تور وشړل شول چې ګواکې د هغې لور له یو کس سره جنسي اړیکې درلودې او امیدواره شوې وه. د غور پولیسو ویلي تبرک له خپل اس څخه پریوته او مړه شوه، خو د ولایتي شورا غړیو او د بشري حقونو فعالانو ویلي هغه له یوه کمر څخه تر غورځولو وروسته په یوه اس پورې وتړل شو او تر هغې پر ځمکه راښکل شوه چې سا یې ووته. د تبرک تر ټولو وړوکي اته کلن زوی بیا ویلي چې مور یې په ډزو وژل شوې ده. لیکنه وایي که هغه رپورټونه ومنل شي چې ښایي په افغانستان کې د ښځو لپاره ژوند کول ډېر ستونزمن دي، نو غور ولایت بیا په تر ټولو خراب وضعیت کې دی. لیکنه زیاتوي له یاد ولایت څخه د سړیو له لاسه د ښځو د ځورول کېدو او وژنو د پرله پسې رپورټونو سره سره پر دغو جرمونو ککړ تنان خلاص مټ ګرځي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت، په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ ختمولو په برخه کې لومړی ګام واخلي کنه پر دې هیواد بندیزونه به لري نشي. ریکس ټیلرسن د اوکراین په پلازمینه کیف کې د څرګندونو پر مهال تور ولګاو چې روسیه په اوکراین کې د جګړې پلان جوړوي او عملي کوي، او له مسکو څخه یې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې پر بلتون پالو چې د مسکو اجیران وبدل له خپل نفوذ څخه کار واخلي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له احمد تکل څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون اوکراین ته د سفر پر مهال روسیې ته یو روښانه او بې پردې پیغام ورکړ او ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، او زیاته کړه چې که دا کار ونه شي پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ښاغلی ټیلرسن وویل د اوکراین جګړه په مسکو کې پلان کیږي او له هغه ځایه پر مخ بیول کیږي، او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی. د زیاته کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول شوي بندیزونه تر هغه لري نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یو ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازی کورت وولکر به د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له تیرو دو کلونو راهیسې په عملي ډګر کې د مینسک د موافقې د نه پرمختګ له کبله خواشینې ده. د دې پاتې راتلو پړه پر روسیا واچوله او پر مسکو یې غږ وکړ چې د مینسک په موافقه کې خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي.
We do call on Russia to honor its commitments.
موږ له روسیې غواړو چې د مینسک له موافقې سره سم خپلو ژمنو ته درناوی وکړي او پر هغو بیلتون پالو له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې پوره کنټرول پرې لري. یو ځل بیا پر روسیې غږ کوو چې خپلو اجیرانو ته ووایي چې د اوکراین په ختیځ کې روان تشدد پای ته ورسوي. ښاغلی ټیلرسن وویل د جولای په 8 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې هم د مینسک د موافقې د عملي کولو په وړاندې د روسیې د بې تفاوته چلند په اړه بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل سرمشریزې سمدستي وروسته د ده د هیواد د ملاتړ یوه قوي نښه وبلله.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې څه چابه د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي جوړوي د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې د تناو ښکار دي. امریکایي چارواکي له پاکستان غوښتنه کوي چې د حقانی شبکې لملاتړه لاس واخلي. پر دې موضوع د فرایډي ټایمز مجلې د یوې لیکنې تفصیل منور شاورو.
د امریکا په سینټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان میکین په مشرۍ 15 کسیزه وفد 13 اونۍ د اسلام آباد او کابل سفرونه وکړل او پکې یې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو او په خاصه توګه د حقانی نیټورک له ملاتړه لاس واخلي. دا راز هم په 13 اونۍ کې د نیټو مشر یان سټولټنبرګ ویلي چې د یو هیواد لخوا په بل هیواد کې ترهګرو بریدونو کوونکو ته پټنځایونه ورکول د منلو وړ نه دي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت د دغه هیواد سینټ ته وړاندې کړل شوی یو ریپورت کې په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ تور په پاکستان لګولې دی. په دې تناظر کې لیکوال او سیړونکو نجم سیټي په فرایډي ټایمز مجله کې لیکي چې د پاکستان امنیتي ادارو تر اوسه د افغانستان په اړه کومې تګلارې خپلې کړې هغه اسو واره له ناکامۍ سره مخ شوې دي. د لیکوال په وینا له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان په دغه هیواد کې هڅه کوله چې پښتانه مجاهدین واک ترلاسه کړي او دې ته یې د ستراتیژیکي جوړتیا نوم ورکړی وو. په هغه کې له ناکامۍ وروسته یې د طالبانو د حکومت په شکل کې د دوست هیواد په نوم تګلار خپل کړه خو هغه هم ناکام شوه او بیا یې په کابل کې د بې پلوه افغان حکومت لپاره د ټولو اړخونو ګډ حکومت جوړولو هڅه شروع کړې خو دغه هم بریالي کېدون کې نخکاری. نجم سیټی لیکي چې د پاکستان امنیتي ادارو افغانستان ته تل د هند سره د خپلو شخړو په سترګه کتلی او له دې وجهي هر تګلار ناکام کیږي. د لیکوال په وینا هم د دغه تګلارو په ترڅ کې اوس د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات هم د خرابېدو اړختر واندې ځکه چې امریکایي چارواکو پاکستان ته واضحه کړې چې که د افغان طالبانو او حقانی نیټورک پر ضد ګامونه پورته نه کړي نو ممکنه ده چې د بندیزونو سره مخ شي. لیکوال وایي د افغان طالبانو د ملاتړ له وجې پاکستان په خپل هم د تحریک طالبان او داعش په سیر وسلوالو ډلو سره مخامخ دی چې د دې هیواد امنیت ته یې ډیر زیان رسولی دی. په کار دی چې اوس د خپل امنیت لپاره د وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. دا راز به یې د افغانستان، هند او امریکا سره تعلقات هم وده وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یہ جواب درکئی
وگورتا ونی سی
ہر ماخام د شپگو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگو نه تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.diwaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان مشرانو جرګه یا سینټ وایي افغان حکومت باید د هغې هېواد په خاوره کې د پاکستاني او پوځیانو پرمختګ او د هغوی لخوا پر ډیورنډ کرښه د غزن سیم غځولو چارې وڅېړي. دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي چې د جرګې د یکشنبې ورځې مشري ور په غاړه وه، له نړیوالو دفاعي کمیشنونو وغوښتل چې پر دې موضوع له اړوندو دولتي مسؤلینو ځواب واخلي. پاکستان وایي د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي په موخه پر ډیورنډ کرښه غزن تار لګوي. سباون کاکړ جزئیات راکوي.
د افغانستان په سرحدي ولایت کې افغان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو مخ ته راتللو او پر ډیورن کرښې د اغزن سیم غځولو د مشران جرګې غوسه راپارولې ده. د یاد جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي چې د جرګې د یکشنبې ورځې مشري یې کوله، د دې تر څنګ چې پر حکومت یې غږ وکړ چې د پاکستان د دغه کار په وړاندې چپ خوله پات نه شي، د جرګې له اړوندو کمیسیونونو هم غوښتل چې د موضوع په اړه اړوند دولتي مسؤلین ور وغواړي.
د کمیسیونو دفاعي کمیسیونو راوړل په مسؤلیت لري چې دواړه په ګډه سره وزارت امور خارجه او دې په څنګ کې استخبارات د پاکستان وزارت دفاع د مسؤل د سفارت غوښتل شي او دې په څنګ کې د رئیس د پولیس سرحدو غوښتل د مسالې باید جدي تعقیب شي او غوښتنه مو د مشرانو نه ده. په دغه اساس شي وکړي اراده چې د دې په څنګ کې یو بل باندې تعرضونه کوو، راځه چې ملي
د راپور له مخې د تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پاکستاني پوځیانو د ډیورن کرښې په اوږدو د اغزن سیم غځول پیل کړي چې دې کار د افغان حکومت تند غبرګون هم راپارولی دی. پاکستان ویلي چې دا کار یې خپلې خاورې ته د وسلوال مخالفینو وراوښتلو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د سناتورانو د یو پلاوي تر سفر وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولو د ګډو عملیاتو پریکړه شوې ده. د یادو عملیاتو په اړه جمعه الدین گیانیوال داسې ویل:
کچیر واقعا امریکا د دوی د دغه ګډ عملیات نظارت کی، نو اصل مرکزونه د فیصل آباد، سرګودا، مثلا کوټا او پېښور ورنه د خځای پریږده، دا ډیره مهمه ده.
سره له دې چې کابل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له دغه هیواد شکایت کړی او یو شمیر امریکایي چارواکو هم ویلي چې تر هغه د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا ادا کړی چې حقانی شبکه خپل ټول فعالیتونه د پاکستان له خاورې پلانوي. خو آیا د پاکستاني پوځیانو د مخکې راتللو او دا چې د دواړو هیوادونو په ګډو پولو ګډ عملیات به د یادې موضوع او افغانستان ته د ترهګرو د راوښتلو د مخنیوي په برخه کې څومره مهم وي او کنه، د افغانستان د دفاع وزارت ځواب په دې اړه څه دی؟ دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش:
ما په اند عملیات کله چې د تروریستانو د زالې د تخریبولو او د دوی د تعلیم او تربیې محلات او همدارنګه هغه ځایونه چې دوی ته بستر سازی کیږي تر تاثیر لاندې ونیول سي، تر تهدید لاندې ونیول سي او د دوی زالې د منځه لاړ شي، نو رښتیا هم سي تاثیرات یې ښه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال پاکستاني پوځیان ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاورې ته ننوځي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف:
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې د دې شورا د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به د هېواد د سولې نوې هڅې پیل شي. په داسې حال کې چې نن د سولې د عالی شورا د عمومي مجمع غونډه جوړیږي، د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر وایي د سعودي عرب لخوا د صلاحیت لرونکو دینی عالمانو په ګډون د یو کانفرنس جوړېدو او همداراز په هېواد کې دننه د دینی عالمانو په مرسته د سولې د ټینګښت امکان شتون لري. احمد تکل رپورټ راکوي.
د سولې د عالی شورا د عمومي مجمع د غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي هیله مند دی چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټکې شي. محمد اسماعیل قاسمیار د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله او ویې ویل چې د شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي او زیاته کړه چې د سولې عالی شورا به د جګړې د بندولو لپاره له دینی عالمانو څخه مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه، خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. ښاغلی قاسمیار د جدې د غونډې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې له هغه مخکې به په هیواد کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. موږ هیله من وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یوه غونډه جوړه کړي. دا غونډه په پام کې وه، خو له هغه مخکې کېدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. د سولې د عالي شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اشرف غني، پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلي د سولې د هڅو د لا اغیزمنتوب لپاره د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره هڅې چټکې شوې. په دې ترڅ کې د چین حکومت ویلي چې غواړي د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. خو یو شمیر څارونکي د سولې عالي شورا سمبولیک اداره بولي او په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د هغې د توان او وړتیا په اړه شک څرګندوي. دوی وایي چې د سولې عالي شورا د خپل فعالیت لپاره د پام وړ بریا نه لري، خو ځینې نور څارونکي او د دې شورا چارواکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله د مثال په توګه یادوي او هیله مند دي چې دا شورا به له وسلوالو طالبانو سره هم لږ تر لږه په لنډ وخت کې د اوربند او په اوږد مهال کې د سولې موافقې ته ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې بل خلکو سره سلا مشورې وکړي او د هغوی اندېښنې به واوري. ولسمشر غنی دا خبره د یکشنبې په ورځ د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمې ناستې ته په وینا کې وکړه. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر پر افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
افغان ولسمشر چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام او سرنې په شلمه ناسته کې وینا کوله، وویل چې د اصلاحاتو په برخه کې د خلکو د نارضایتۍ لپاره ملي بحث را بولي او د خلکو اندېښنې به واوري. محمد اشرف غنی دغه شان ټینګار وکړ چې قومي نارضایتۍ پیچلې او ژورې محسوسېږي او په کومه باید ورته ونه ګورو. هغه وایي زه یو ملي بحث رهبري کوم، له خلکو سره مشورې کوو او اړیکې نیسو، د هغوی اندېښنې به واورو. موږ به په ټولیز ډول په آزاد بحث کې ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړو. له ټولو ډلو سره به عادلانه چلند وشي او له هغوی نه به ښه استازیتوب وشي. د هر افغان حق مساوي دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د هرات د پخوانی والی سید حسین انوري په لومړي تلین کې د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود ویلي و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې قومي تضادونه زیات شوي او که مخنیوی ونه سي ناوړه پایلې به ولري. بلخوا د بلخ والی د ولسمشر لومړي مرستیال او د اجرایه ریاست دویم مرستیال په دې وروستیو کې یو نوی ائتلاف جوړ کړل چې د خلکو اندېښنې راوپارولې. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر لارنس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و، وویل چې افغانستان کې سوله او ملي پراختیا د دوی پلانونه دي. دوی وایي د ملي پراختیا چوکاټ او سوله زموږ پلان دی چې بېوزلي راکمه کړو، سوله راولو، هوساینه او نیکمرغي رامنځته کړو. دغه زموږ پیاوړې ژمنه ده او دا ژمنه مو مخکې هم کړې او اوس یې هم کوو. افغان ولسمشر د نړیوالې ټولنې استازو ته وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملي سي. غني زیاته کړه چې تر اوسه سولې ته لبای کنه دی ویل سوی او طالبان باید پوه سي چې وخت د دوی په ګټه نه دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د سواد په مټي تحصیل کې د سیدګای ډنډ لیوي مدیر راسي د سیلانیانو د توجه مرکز جوړ شوی. شنن کې وایي حکومت باید د یا دن تاریخي ارزښت خلکو ته بغوت کی او پترس کی د سیمه کې د سیلګرای چارو ته وده ورکی. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ او ورپسې د کرن خان په غږ د یو چاربیت.
د ستای سمندر نه یو لس نیم زره فوټه چوته سیدګی ډنډه چې په اړه ویلې کیږي یو تاریخي حیثیت لري. ورته د سوات تحصیل مټي بازار نه 15 کیلومتره لاره د ګاډي په ذریعه سولاتړ نومې کلی پورې کېدې شي. وروسته دغه کلی نه ورته 9 ساعته پیدل لاره ده. دغه ډنډې ته رسیدلې د اودیانا ټریکر نومې سیلانۍ ټولګي مشر فضل خالق چې لیکوال او تحقیق کوونکی هم دی وایي چې سیدګی ډنډې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم شوی دی.
د دې تاریخي حیثیت په دې باندې هم ډېر زیات دی چې د سر پچا پیرچل کې چې کوم نومونه دي هغه د سنسکرت ټکی دي، مثال سولاتن، هندو بیگ، چاڑما، دمکوټ، چتکانی، دا ټول ټکی د سنسکرت نه جوړ شوی ټکی دي. د دې جی مشرانو هم داسې وایي چې په پخوانی زمانه کې به بودیان او هندوان هندو بیگ تر غونډېدل او دلته به خپل عبادتونه کول.
سیدګی ډنډې ته تلونکي چې داسې سفر لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او ځان سره د خوراک شیان هم راغستي وي او بیا په دغه لاره د ښایسته درو، پاکو اوبو، خوړو او قدرتي نظارو کتنه کوي. سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده.
زما نوم یحیی خان دی او زه د منګور اوسیدونکی یم. جولای شروع کیږي او اوس هم دلته واورې پرتې دي او تقریبا په بعضې نمځې کې موږ هسې یو ځای وکتو پای کې د 5-5 فوټه پورې واوره پرتل او هغه ډېره زیاته مزه کوي.
زما نوم حمزه دی، زه د منګلور نه راغلی یم او داسې ځای ته زه په اولنی ځل راغلم. نو دلته دا اوبه دي، دا واورې دي، ښه ډېرې واورې پرتې دي، دا شنه غرونه دي.
د سیلانۍ ټولګي سره مقامي لارښودون کې هم شامل وي چې تعلق یې زیاتره هم د غسیمو سره دی. وایي چې سیدګی ډنډې ته په ټول کال کې صرف د جولای نه تر ستمبر پورې تک کېدی شي، بیا د واورې له وجې لاره بنده وي.
ما محمد کرم نوم دی، چیتکاری سره تعلق ساتم او په چاکار باندې مرګري مې راغلی و. د هغو سره دې زیاته راغلی ما او زه تقریبا دا شپږم ټور دی زما چې زه دې ته لګوم. ډېر ښکلی ځای دی، خو مطلب دا دی زه چې څو پیرې راغلی ما سره ملګري راغلي دي، هغه لکه دې پیاده تو چې کوم دی لږ دغه کوي، د دې نه ورته لږ تکلیف وي. نو زما وزیر اعلی صاحب ته او ایم پی صاحب ته دغه دی که د دې لپاره څه کوشش وشي یا د چرلیپ یا د روډ دپاره.
د سوات سیدګی دغه ډنډه چې د سیلانیانو مطابق اوږدوالی د یو نیم کیلومتره او پلنوالی د نیم کیلومتره زیات دی، د سیمې په ښایسته ډنډو کې شمارل کیږي چې پکې د دغه ډنډ اوبه د واورې پر رنګ یخ وي او کالو سرې خوا کې واورې پرتې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ټول دی په خیالي اور بلکې ټول کا پسارا کې هر یو خار زما پنوم کا غټه زړه مې د مغرب ګلو کې چوینو یو نسیم د ننګ راه زما پنوم کا ټول غان ټول دی په خیالي اور بلکې ټول کا پسارا کې هر یو خار زما پنوم کا اشیانے دا مشرقی بازانو سیزی طبیعت دا ہوا گانو تندریز دے نٹول عمر ننگ رہار ہوندے بہار شتا باگرام ہوندے سپیزلے سندریز دے گھٹے دڑمے دا مغرب گلو کی چوینو یو نسیم دا ننگ رہار زما پنم کا ٹول گان ٹول دی پخیالی اور بلکی ٹول کا پسارا کی ہر یو خار زما پنم کا Thank you.
رنگ پر د پر درا تمالما سو سندری رات یادی دیکھ بال دی گٹے زڑ میں دم غریب گلو کچوی نو یو نسیم دنگ رہا زما پنم کا ٹول گان ٹول دی پخیالی اور بلکہ ٹول کا پسارا کی ہر یو خار زما پنم کا